په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه نجونو زده کوونکو ته د زده کړو او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو غبرګون راپارولی دی.
د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي.
خو طالبان وایي پر دې کار کوي چې نجونو ته زده کړې ښه چاپېریال برابر کړي. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟
خواشینونکي او ناهیلي کوونکي خبرونه دي دا چې موږ تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې خپلې لورې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته ښوونځیو ته ولېږو.
دا مسله مو په یو لنډ بحث کې څېړلې دي. خو فرهنګیان مدني فعالان ویل کله چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنۍ شوي دي.
په ملي مسایلو کې د خوس نوم ډیر یو ځلاند و، اوس د غچار یو څه کمزوري شوي دي.
د طالبانو وروستیو کړو ته په پام چې په تیرو څه باندې یو میاشت کې پر افغانستان له واکمن کېدو راهیسې کړي، آیا واکمني به په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
که چېرته د افغانستان خلک دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هر صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني.
دا موضوع مو د چارو لوی سیاسي کتونکو سره څېړلې. د ازادي راډیو تاسو د ورکوښو ځانو د لټی خبرونه هم د خبرونه په دوهمنی مای کې اوریدل شي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانک زیرا خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یو مېرمن او څو طالبان ټپیان شوي دي. نن په کابل کې لزګونه ښځو د بشري حقونو، تعلیم او نور اساسي حقونو په خاطر مظاهره وکړه، او په کاناډا کې هم ګڼو خلکو مظاهره کړې، او په ایران یې د فشارونو غوښتنه کړې. پوره خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یو مېرمن او څو طالبان ټپیان دي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. پیښه د جلال آباد ښار د پنځمې ناحیې اړوند د کابل هډې ته څیرمه شوې ده. بم د سړک په غاړه ښخ شوی و چې د طالبانو د موټرو په تېرېدو چاودل شوی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې یوه مېرمنه هم شامله ده. چا له دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو پرون هم په جلال آباد او کابل کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې شوی چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي. اسلامي دولت ډله یا داعش وسلوال په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې فعاله دي، او اکثر د دغسې بریدونو مسؤول بلل کیږي. نن یکشنبه په کابل کې لسګونه ښځو مظاهره وکړه. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دا ښځې له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو درناوی غواړي. طالبان په وروستیو کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د امر بالمعروف وزارت لوحه ځړولې، او د خپلې سرپرستی کابینې د وزارتونو له ډلې د ښځو چارو وزارت لري کړی دی. د طالبانو لخوا بل اقدام چې د ګڼو توند غبرګونونه یې پارولي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل دي. په کابل کې د یکشنبې ورځې مظاهره چانو له طالبانو وغوښتل چې د تعلیم له حقه د نجونې نه محروموي. د راپورونو له مخې د طالبانو له راتګ وړاندې شاوخوا څلور میلیونه نجونې ښوونځیو ته تلې. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې یادونه نه ده کړې. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد باختر اژانس ته ویلي، د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په طرزالعمل کار روان دی، او دا ښوونځي به ژر پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکان ناروغۍ شمیرې د اندېښنې وړ لوړې شوې. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک له روغتونه کتلي، چیرته چې په سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پکې روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق په ټویټر باندې په دې تړاو په لیکلي بیان کې زیاته شوې چې د سرخکان د اندېښنې وړ شمیر قضیو زیاتېدل زیانمنون کی افغان ماشومان لال خطر سره مخ کوي. یونیسف ویلی دغه ماشومانو ته د روغتیایی خدماتو در رسولو ډاډمنول حیاتی ارزښت لري. د هند او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نوی ډیلی کې وکتل. دوی د ګڼو نورو مسئلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر لیکلي ل خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان سره د افغانستان په تړاو ډیر اغیزمن بحث کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته رسیدلی. شاهزاده سعود به سبا مخکې تر دې چې نیویارک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. په پکتیا کې د ځمکې په سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د طالبانو له لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس خالقار احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوې. د احمدزی په وینا نښته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شوي چې له عملی د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي او یو بل کس یې ټپي شوی دی. احمدزی وایي د پیښې ځای ته د دوی ځواکونه رسیدلي او په تړاو یې د بریدګرې کورنۍ دوه تنه نیول شوي، خو ډزې کوونکی کس د پیښې له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې کې اوږده مخینه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن له بنگلاديش څخه لوبه وګټله. لوبه د سلهید په سټډیوم کې ترسره شوله. افغانستان وتوانی چې د بنگلاديش لخوا د 1650 منډو هدف ته په 50م اور کې د لوبغاړو په سوځیدو ورسیږي. په دې لوبه کې د افغانستان لوبغاړو په لومړی بالینګ کې بلال سمیا او ننګیالی خروټی درې درې وکټې واخیستې. زهر الله حق نوید او شاهد الله حسنی هم دوه دوه بنگلاديشي لوبغاړي وسوځول. په بیټینګ کې بیا اسحاق زازی 250 منډې کړې دي. همدارنګ اعجاز احمد چې د لوبډلې کپتان دی 230 منډې ترسره کړې دي. وروستی لوبغاړی چې سوځېدلی نه و او همداسې پاتې شو اظهار الحق نوید دی چې 90 منډې ترسره کړې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې نن یو شمیر خزو د طالبانو لخوا د خزو چارو وزارت د بندولو او زده کړو ته د محدود لاسرسي په وړاندې غبرګون ښکاره کړ او یو لاروینه وکړ. دوی چې شمیر کمو په خپلو شعارونو کې د زده کړې او کار غوښتنه کوله. لبلې خوا د موج تحول په نوم یو خوځښت د خزو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې د اسلام او قانون خلاف کار بللی دی. پر طالبان وروسته تر دې انتقادونه زیات شوي چې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نومونه او د طالبانو د پریکړې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. نور په دې رپورت کې.
دا کم شمیر خزی په کابل کې د خزو چارو وزارت د دروازې تر مخه راټولې شوې او د خپل حقونو خوندیتوب غواړي. دوی د ازادي، زده کړه او کار زموږ حق د شعارونه ورکول وایي. خزی دی له ټولنیزو فعالیتونو نه منع کیږي. ل لاریون کوونکو یوي ترنم سیدی وایي طالبان نشي کولای دوی له کار او زده کړو منع کړي او مجبور دي چې وختنی ومني.
مکت ملګرو ملتونو سازمان د بشری حقوقو کمیسیون او هغه نړیوالو ټولنو سره چې موږ په درد نه خوري، هغه مهال چې هیڅوک نشي کولای له موږ دفاع وکړي، موږ خپل خپل غږ پورته کوو، خپل راوز او اعتراض کوو، یا به وژل کیږو یا به خپل حق غواړو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د خو ځوانانو د حقونو د خوندیتوب غږونه مخ په پراخې دودي. دا غوښتنی ورسته تر هغې پراخېږي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه او دغه شانې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان د موج تحول په نومګون چې مشري یې د ولسي جرګې پخوانی وکیل او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غني د حکومت د سولې د مرکچي پلاوي او غړي فوزیه کوفي کوي، نن د یکشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د ښځو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیا احمدی وایي له کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوځو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي.
دور نگه داشتن زنان و محروم ساختن آنان
لکار څخه د خزو لری کول او لدوی سره تبعیض چلان کول د اسلام مبارک دین د نړۍ د اسلامي هوادونو لکړنو او د افغانستان د کلتور خلاف دی. له همدې مله دوی ته د کار اجازه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د نوي جوړښت په رهبرۍ کې ونډه د مبارزو خزو له بنسټیزو غوښتنو یوه ده. مبارزه انکشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خوځو او نجونو لوی اندېښنه د دوی د تیرو شل کلنو لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان خوځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او خوځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه کوي چې د خوځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی خوځو ته پروختیا او پوهنې وزارتونو او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او پنورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی، تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې دی، چې هلته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت منظم چوکاټ برابر چې د دې لپاره کار روان دی. انشاءالله امید کیږي چې دا مرحله هم توی شي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. که څه هم د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي ښځې او فعالینې له افغانستانه ووتې، خو هغه چې پاتې غوښتنې یې معلومې خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
ایا د انجونو او خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعال برخه ونه لري؟ په دې اړه یو لنډ بحث لرو د خبرونې په دوهم نیمای کې. مهیروي د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روند اند وی لیکل چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي، خو بلور ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي دوی به د فرهنګیانو رون آند او ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼ پروګرامونه عملي کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه ترسترګو کېږي. خوستیو فعالانو آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلې وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هر موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعاتو فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل، په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې، ځکه د کرونا داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دی.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، د هغه پخوا په شان ګړندۍ نه معلومېږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کېږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه پخوا کې د ځوانانو د فکري تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرټول کړو، د دی غوی په همکارۍ دی غوی په مشوره مخته قدم کیږو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز دی طرفه موږ تر وکولای کیږي هغه په خشن عملی کو ځوانونو د فکری تنویر او ذهني تنویر د پوره کورو مختلفې برنامه وي ته پیش کو هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی هغه که د سیمینار په برخه کې دی هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی
په خوست کې په خوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواهشا اتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي که طالبان نړیوال معیارونه پوره نه کړي ګرانه ده چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی علي احمد جلالي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان درېیمې امپراتورۍ ته ماتې ورکړه وویل
اول دا خبره ډېر خلک کوي چې افغانستان د امپراتورانو د امپراتوریو قبرستان دی دا خبره تاریخ نه ثابتوي افغانستان د امپراتوري سره جنګېدلی دی اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني د امپراتوریانو دی زیاتره صدمه افغانستان ته رسېدلې د امپراتوري نو ځکه دا خبره نه ده دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس له دې چې امپراتوري موافقه نه شي چې په دوی باندې حاکمیت تعمین کړي بیا نو دوی څه کولای شي معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپلو منځو کې جنګېدلي دي د لومړي افغان جنګ د انګریز جنګ نه وروسته دا کار وشو د دوهم جنګ د افغان او انګریز د جنګ نه وروسته هم دا کار وشو د شوروي د اشغال نه وروسته هم دا جنګ وشو اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظام لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي اما دا ونی چې دا جنګ د وړو د ګټلو نه دی د دوی دپاره نو ځکه افغانستان خوشی کړ صدمه ټول افغانستان ته رسېدلې ده
استاد د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکي تاسو ته دا اوس څنګه ښکاري په دا اوسني حالت کې چې د ښکاري چې د دواړو اړیکې یو څه ترنګلې دي
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي که نه مشروعیت تنها په بلمیر ټولنې پورې مربوط نه دی مشروعیت زیاتره له داخل نه هم راځي که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوی دی د طالبان ذهنیت اوس پورې هم دی د خپل پخواني حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی ممکن دی یو څه بدل شوی دی لپاره چې اوس تلویزیون پرېږدي اوس تلیفونونه کار اخلي ځکه دا ورته په کار دی
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي فکر کوئ دغه لږ بدلون هم
فکر نه کوم د امریکا او به یو ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي هغه یې دا ده چې اول دا چې دوی دغه دغه داسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک پکې ګډون لري او د خلکو په خوا کې وي دوهم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي مخصوصا د ښځو د حقوقو مدني ازادیو ته احترام ولري او په عین زمان کې د بینالمللي نورمونو رعایت وکړي دا ټول هغه شیان دي چې تر څو هغه خلک عملا ونه ویني د مشروعیت مسله نه حل کیږي
او جلالی صاحب د اروپایي ټولنې په اړه راته وایي چې له امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې همغږې ده او که د طالبانو په برخه کې ځانته خپله تګلاره پالي او تعقیبوي
اروپا زیاتره د افغانستان په برخه کې متکي په امریکا ده د امریکا سره یو ځای راغلل د امریکا سره یو ځای ووتل کوم بل دغه البته په طرز عملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفتن دغه رقم ووزي له افغانستان نه، اما کله چې امریکا ووتل دوی بله چاره نه درلوده، پاره چې امریکا سره راغلي وو امریکا سره وتل بیا د امریکا نه دوی نشو کولی چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکی دي په د امنیت په خاطر او همدارنګه د خپلو فعالیتونو په خاطر په امریکا متکی دي.
او جلالی صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیل سیستم دوی لري او کی لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا داسې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، حتی سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي افغانستان په نامه هغوی هم له فعالیته پاتې دي. تو سوچ دې مشروعیت په سر رامنځته نه شي، تر سوچ دې غوښ شي ډیپلوماسي دې فقط دې هغه تعاملاتو د پاره دې دوه اړخیزو تعاملاتو د پاره مؤثره ده، نه د نورو اقداماتو د پاره. مثلا اوس دنیا غواړي، ملل متحد غواړي، اروپا غواړي چې تعامل، یا دا تعامل څه شی دی؟ دې د پاره خپل اتباعو ووسي له افغانستان، دې د پاره چې بشري کومکونه وکړي، ځکه د بشري کومکونو چې د پیسې ټولې شوي دي مثلا په ژنیو کې تېره دوشنبه، دا دنیا د طالبان حکومت ته نه ورکوي، بلکې د ملل متحد او د انجوګان له لارې غواړي چې دا مصرف کړي. دې لپاره چې د دې لپاره شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان له حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو، حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسني اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدي، حتی دغه دوستان نه تاییدي. او که چېرته یې دوستان تایید هم کړي، هغه د دوی روابط په بین الملل سره متاثره کیږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول رانشي په افغانستان کې. دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول د حکومت په رسمیت وپېژني. ښایي تعاملات به ورسره لري، دغه دوه اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله یې بېله ده.
استاد، له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکي کې یو څه نرمواله یا وسنتیا تاسو ته ښکاري رابه شي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنۍ حالت چې دی دا به دوام وکړي؟
تر اوسه پورې طالبانو ځینې انعطاف ښودلی په ځینو مواردو کې، اما دا انعطاف دومره کافي نه دی. طالبان وایي موږ بدل شوي دي، ښایي یو څه بدل شوي، اما دومره نه دي بدل شوي چې د افغانستان د شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چېرته بدلیږي، دا بدلون باید متناسب په هغو تحولاتو وي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود، هغه بیل شرایطو، او اوس یو بله جامعه ده، یوه جامعه ده چې تحرک لري، یوه جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډېر فعال دي، یو تعلیم یافته قشرونه لري، ښځې او نارینه، او دا بله جامعه ده او د دنیا یې په بله سترګه ورته ګوري. تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي حقایقو سره پرتله نه کړي او مطابقت ورته ور نه کړي، نو دا به مشکل وي لپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورزو، د سیمې له هیوادونو سره، روسیا د چین د قطر د پاکستان د هند له دې سره، د طالبانو اړیکې، د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونه افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپلو مصالحو، د خپلو دلچسپیګانو په بنا باندې تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطح کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي. اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي، لکه روسیا، لکه چین، لکه پاکستان، ایران، دوی په کوشش کوي چې د اړخیزو عمده مسایل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات ورسره ونیسي. اما دا ارتباطات به محدود پوه شوي چې د دواړو هیوادونو د منافعو په ګټه، د دوه هیوادونو د منافعو په چوکاټ کې موجود دي.
مننه استاد. او یو وروستۍ پوښتنه، چې د سیاوټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیز په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف چې له ډیره وخته اټکلونه کېدل او ګمانونه وو په دې برخه کې په جوړېدو کې د یو مرستندوی یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي؟
په تېرو کلونو کې ما په هغو مذاکراتو، غیر رسمي مذاکراتو کې برخه اخیستل ده چې د امریکا، چین، امریکا هند، امریکا، روسیه او نورو هیوادونو سره موجود و. په دغو ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغو مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده وه، دا په هغه وخت کې موجوده وه چې دغه تحول دوم راغلی. فعلا دا مسله د شک مسلې ته خلک د شک په سترګه ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانې چې دوی لري او دا پالیسیګانې دوی د هغو معیارونو په رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي، او بیا اوس د جنګ په وخت کې څه اقدامات چې کړي دي او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي. نو ځکه اوس شاید بدل دي، اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سوله ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دغه منطقه کې وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او ښاغلی جلالي وای که طالبان نړیوال معیارونه پوره نه کړي ګرانه ده چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له ښاغلي جلالي سره دا مرکه د ازادي راډیو په انځوریزه برخه کې شته که مو غوښتي وي کولی شي چې بیا هم واوري. وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمه کې مو په یو لنګ بحث کې دا موضوع څېړل چې آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څېر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران نه زده کړئ. د دروغ او پوری سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یو ویشتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایاست چې واقعیت یې هغه راوباسئ. اول ما امیر المؤمنین چې تاسې وایاست دا دنیا مخې ته راوباسئ، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، شرعي لحاظ هماغه ځای نه برابر کړي. تاسو وایي زه شرعي نظام قایموم. بل هم شمول مو خلکو ته وعده ورکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوئ، هغه نه کوئ. خلکو ته اوس په دې رقم پری ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلوي. داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي. واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پری بچل باندې تاسې دا نظام نشي چلولی. نه دا خلک په دې رقم تا سره قناعت کوي. دا به تاسې وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسېږي او تاسې په تیمکانو ولي خلک د لوږې مري او تاسې دروغ و سیاست چلوئ. نه مو رهبر معلوم دی، نه مو کابینه معلوم دی. ټول له فریب چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به هم در باندې په کار شي. په فریب چل باندې خدای په کارېږي. ته خو وایه زه شریعت نافظوم. شریعت کې خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
مشهد مكتبونه باید دروس او خیر په هم په اطلاق کې رزق په حق نه دیلم. زکر په هر نه لنا سزنا پاره ده. انزوری په کل که من مای دادی زده هیله لغم تینزور مكتبونه شروع
دیگه در اسلام خیلیو در طلبونه نده جدی په کوری که سباک والای ده اسلامی در کوری نرو وڑای ده. اسلام خده مکی شریفه نه در عربستان نرو غلای و میگ مکه مسلمانو یمیگ نکان برجدان غوٹ مسلمان و دا سعودی کے کمرہ کم قانون دا ہے پا دا اسلام کندر ملک کے پا ایران کے پا پاکستان کے پا دوبائی کے پا دا نر ملک کے سخل قانون دا ہے دا گا قانون دیگ والا نہیں استعمال ہوئی چھے دیگ دا کوری قانون در تلیزل ہے کورای خوا پا پاکستان کا دا ہے پا کورای پاکستان کا دا قانون والا نجاری کوی چھے دا گا افغانستان من دا تر اغل بلاو چا ولی دو کلاوری پا تیپک ولی کلاوری پا بمو ولی کلاوری پا بسی پا دغلری ولی
زه لا غزنی څخه د
ملي اردو یو سرتیری تماس کړم مګر غواړم مګر خپل یو فوټو درته جذب شو دا که څه مګر د کورنۍ مشکلات زیات نه دي چې صرف الله یې مګر وطن ترکو نو ښه مثلا عموم د ټول سربازانو او سنمندګي په نسما ولا خو دی یو سرباز په توا مې چې مګر روز دلته نه پاري وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو او ری په هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې شوې. صفي الله ستنګزی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. پیښه د جلال آباد ښار د 15 ناحیې اړوند کابل هډې ته څیرمه شوې. بم د سړک په غاړه ښخ شوی و چې د طالبانو د موټرو په تیرېدو چاودل شوی. د لومړنیو راپورونو له مخې د یو ماشوم په شمول 15 کسان وژل شوي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. نن یک شنبه په کابل ښار کې لږونه خزو مظاهره وکړه. په خواله رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې دا خزي له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو درناوی غواړي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکان ناروغي شمیر د اندېښنې وړ لوړ شوی. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک د ماشومانو له روغتون وکتل چېرته چې پکې د سرخکان ناروغانو درملنه روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي ویلي چې باید له دغو ماشومانو څخه مراقبت وشي. او د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم نن له بنګلاديش څخه یو ورځنی لوبه وګټله. افغان ټیم د بنګلاديش لخوا ټاکل شوی 1.5 هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ.
وړاندې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي ځانګړي خبرونه مهیروي. خو اوس یو لنډ بحث لرو. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟ په دې اړه لنډ بحث له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لا تیر شنبې رئیس په میلیونونو نجونې زده کوونکي له ښوونځیو پاتې دي. د طالبانو د ښوونې وزارت د اعلان له مخې له شنبې د هلکانو ټول ښوونځي په افغانستان کې بیرته پرانستل شوي. خو په دغه اعلان کې د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هیڅ نه دی ویل شوي. د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو چارو د وزارت د نوم حذفول ښیي چې دوی د ښځو د حقونو هیڅ پروا نه لري. دا موضوع له دو ښځینه فعالانو سره په بحث کې څېړو. د ولسی جرګې پخوانی غړی او خزینه فعال ملالای شینواری او خزینه فعال نظیفه احمد شهی دواړو اغلو ته هرکلی وایو. لومړی به اغل شینواری تاسو ته واردر کړو. د طالبانو د واکمنۍ دغه وروستي اقدامات تاسو څه ډول ارزوي؟ د دې معنا دی چې خزی بلدي وروسته نور په ټولنه کې فعال حضور ونه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما سلامونه ونې کې دې هم تاسو ته د سټډیو درنو او د کوم کتاب سترنې ملمنې ته ورسېږي. زما په نظر خوشینونکو او ناهیلیکونکو خبرونه دي چې منګه تر اوسه په دې نیو توالي کې چې خپل لورې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته ښوونځي ته ولېږو. زه په هغه تېره دوره کې هم په کابل کې وم. هلته هم همداسې بهانې وي چې ګواکې نن یا سبا به ښوونځي پرانیستل کېږي، ځکه چې دغه د اسلامي شرایطو بهانه را وړاندې شوې وه په هغه تېره دوره کې هم. اوس هم زموږ په کورونو کې نجونې په ښوونځیو ته نه ځي، په کور ناستې دي. زه همدا اوس په کابل کې یم او زه ګورم چې نجونې ډېرې زیاتې ناهیلي دي. هره ورځ ما ته په فیسبوک کې خبرې شوي خبرونه راوړي او راته وایي چې ګوره د دوی شرایط ورځ تر بلې په منګه سختېږي. خو منګه هیله من یو چې طالبان هغه اشتباه ترسره نه کړي کوم چې بن په کانفرنس کې تر سره شو او غدا کې هغه وخت طالبان د سترګو غوړېدل او حاصل شول چې تر ننه پورې په افغانستان کې امن رانغې. کدی دا ورخدی د افغانستان د ټولنیز حرکتونو نه د ژوند نه د روزګار نه د تعلیم نه د کار نه او د سیاست نه منې کړي نو زه فکر کوم چې دوی به بیا هم هماغه اشتباه ترسره کړي چې په تیر کې ترسره شوی وه او د افغانستان امن ته لار نه.
بلې مننه آغلی احمد شاهی، تاسو تم اخر اغلاست وایو، تاسو څه فکر کوئ؟ طالب چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو لپاره هغه شرایط چې په اسلام کې ویل شوي دي دوی ته زمینه نه ده برابره شوې، خو مطلق هم نه دی ویلي چې دوی به یا له زده کړو منع کېږي همدغسې ښځې هم په ټولنه کې له کار کولو. آیا فکر کوئ چې دا ماجه دلیل کېدلی شي چې په میلیونونو نجونې زده کوونکي خپلو ښوونځیو ته لکه د پخوا په څېر چې د هلکانو تر څنګ به تللې لاړې نه شي؟
سلام عرض ادب تاسو ته او تاسو ګرانو میلمنې ته، ملالۍ جان او همدارنګه تحقیقي همکارانو ته. تاسو په تاوان کې زه به دومره ووایې بسم دا هغه طالبان دي چې په مخکنۍ دوره کې وو. دومره فرق په دې دونه وتل د خپل ګټې او مفاد لپاره سیاسي کارونه زده کړل او استخباراتي. زه په دې وایم زه په خپل په دې کابل کې ما تعلیم کړل لیسان لیسې څخه فارغ شوم، خو په لیسې دوره کې یو نارینه استاد تر اوسه ماته درس نه ورکړی. اوس د څنګه نظام اسلامي نظام یعنی د آریانا لیسه چې وګورو مکمل خون کې خزی ونجنی وو او همدارنګه ملالۍ لیسه چې مونږ وګورو مکمل د انجونې لیسه په جمهوریت دوره کې هم مکمل خون کې خزینه استادانو. نو دوی زه بیخي دوی ته حیران په دې یم چې دوی ولې داسې په بهانو د ښځو د نجونو د میرمنو خپره کمایي په مزه مزه چې دوی په کور کې قلابند سي.
بلې مننه آغلی شنوري، تاسو چې ډېره موده لرو کلو بانډو څخه مو لیدنه کړې او د ښځو وضعیت مو په تیرو کلونو کې له نږدې لیدلی دی، په ډېرو سیمو کې په تېره بیا لرې پرتو سیمو کې موږ یوه ښځینه ډاکټره هم متخصصه نه لرو نه درلودله ډېر کلونه، حتی له هنده تیرو حکومتونو ښځینه ډاکترانې افغانستان ته راوستې وي او هغوی ته یې ډېر لوړ معاشونه ورکول چې هغوی استخدام کړي. دغه ټکي ته ولې زموږ د ټولنې هغوی چې په راس کې دي اوس چې طالبان دي واکمن شوي پر افغانستان ولې نه متوجه کېږي؟
زه فکر کوم چې په طالبانو کې دوه ډلې دي. یو ډله نسبي تغییر موندلې ده چې هغوی شاید همدغه خبره کاندي چې د نجونو یا تعلیم طرفدار دي، ولې بل ډله چې کاملا په بل فکر باندې افغانستان کې فعالیت کوي هغه کسان دي چې متاسفانه د نورو بهرنیانو په اشاره باندې د افغانستان کې د تعلیم دروازې د ښځو په مخ قصدي ډول باندې بندې ساتل غواړي. او زما لآن د باید طالبان د افغان ښځو حقونه سیاسي نه کاندي، د دابه د دوی په تاوانی کچېره د افغان ښځو حقونه سیاسي شي یعنی د سیاست یو برخه شي، دا به تل د زینو د نظامونو د رنګېدو او د زینو د رامنځته کېدو سبب ګرځېږي.
مننه کور ودان د افغانستان د پخوانی ولسمشر سلاکار او د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینواري او د غرض د ښځو د حقونو فعال نظیفه احمد شاهی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټیر بیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګران اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د آرام ژوند او بشپړې روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم زه تایر روشن تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، موږ تل دغه یادونه او تاکید کړی دی چې هر وخت چې خپل پیغامونه ثبتوئ نو لطفاً خپل نوم، ادرس او پته بیا د تلیفون شمیره د یاد مه باسئ او همدارنګه د ورک شوي او یا پیدا شوي عزیز نوم، عمر او کومه نشانه ووایاست. خو زموږ ځینې اوریدونکي متاسفانه کله کله یا خپل نوم نه وایي یا د تلیفون شمیره د یاد وزي او یا د ورکسوي عزیز نوم او د هغه نور مشخصات د یاد وتل وي. نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه د دوغو نیمګړتیاو څخه خالی وي، د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شان ستاسو د ځینو پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه نیکی هیله احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریان یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږدم. د کابل ته چې راغلی له کندهار مهاجر و یو ماشوم چې نوم سبحان الله، د پلار نوم فاضل نومېږي، لږ عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادرکه شوی و مونږ سره دی چې چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري، ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 4 2 9 3 9. او هم چې که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم 0 6 0 0 0 0 0. د پیغام د نشریدلو هیله مند یم.
سلامونه نه کې هیله دی ازادي راډیو کارکون کوریدن کتا. زه هم فهم مې سب کو وارث محبت مې لیدې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سرغوندې هلک ده. نو وایي چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نوم هم نه واردي. هر د چا زوی وراره یي هر څوک زما غږ اوري. نو دې صاحب نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره 0 1 1 0 0 او یم ټین شماره مې دا 0 1 1 5 0 8 1 3 1.
سلامونه داد ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د 8/13 نیټه ما تیسي محل دخل ته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خانه یې د هرات ولایت د مرکز نه یم. او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دغه انجلې په اړه کتوک معلومات غواړي، مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. 0 6 9 5 9 5 0 6 6. یعنی 0 5 9 5 9 0 6 6. بل اتصالات میرا در 0 8 1 1 6 6 4 9. یعنی 0 8 1 1 6 6 4 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکنی ولیده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده، شاه محمد دیني محمد الله زوی ده، د یکې ولسوالۍ ده. هر څوک هر چا ورکې په دې شمېره د زنګ ووایي 0 9 1 1 2 3 2. بله شمېره ده 0 9 1 8 6 3 5. واردیش مروان سنایا اتدیش شکوش پیتا دراتیا اخیر کتیزا از منان الازاده رازه.
گران دوستان، داوه ده هغو اوریدون که پیغامونه چه ستاسو ده جنو پیدا سیویو عزیزانو پا حکل معلومات رکاو. اوز با هم راسو ده هغو اوریدون که پیغامونه ته چه ده خپل و رکسو دوستانو پلاتکیه.
سلام علیکم. زمنګ یو ماشوم له قندوز نو رکسوای دا اصل د ننګرهار دا نو می سردار ول دا شنې سترګې دي دا تقریبا دا 14 کلن دی او 15 سوزي کی نه درا کښوای دا
وروره دی. نه یو هارون په نامه یو الګ د جلال آباد خبر کښوای دا او یو نه اسکیږي چې نه درا کښوای دا او د شریفون شماره دا 0 8 1 8 2 3 0. دا بل تلیفون شماره دا 0 8 1 3 3 0. او چا چا ته معلومات پدې شمارو دې مونږ ته زنګ وای د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمانی خبرې کوم، د تیم د بلوچستان کوټی خانوزی سګایزم. ملګرو ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم، ډیر کړو دا نه یم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي. د ډیر خلکو د ډیر مسلمانانو ورونو اجزان قربان پیدا شوی دي، نو د ازادي راډیو زه ډیر شکریا ادا کوم. نو که چیرې هر مسلمان ورور موږ ته دغه پیغام راکړي، زموږ ورک عزیز چې کوم دی تقریبا د اتو کالو څخه د خپل کور نه درک دی، چې غنی جان د ده نوم دی. نو که غنی ورور په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی په هکله معلومات لري، د جمعه خان اکا زوی دی تقریبا د لس دولس کالو څخه تقریبا کم سه کم د کور نه درک دی. نو مور و پلار کورنۍ ډېره زیاته په خفګان ده، ډېر پسې پریشانه دي. نو که چیرې هر مسلمان ورور ته د غنی په هکله معلومات وي، موږ ته دې په دغه نمبر د مهربانۍ د مخه تلیفون راوکړي. خپل شنډې هم د لاسه کې مسلې ټلیفون په دغه شمیره راوکړي. ټلیفون شمیره درته وایم: 03 18 00 00. یعنی 03 18 00 00. شمیره یو ځلې بیا تکرارم په اردو باندې، بعضې مینهوال به په دې پوهېږي: 00 316 80 117. د مهربانۍ د مخه د ازادي راډیو ډیر شکریا ادا کوم. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین لپشنه خبرې کوم. نو ازادي راډیو ته موږ ته بار بار پیغامونه ډېر ریکارډ کړي دي چې هغه زما د ترورې زوی نمیږي، چې دا دوه نمیږي، د مشر ورور نن چې دی هغه لالی دي. دا لس دولس کاله کېږي چې دی ورک دی، د ده په عقل هېڅ معلومات نه د ژوند نه د مرګ سره، نه کار هغه مسلمان ورور ته یا معلوماتي یا د مرګ یا له دوه مخه دي. خامخا د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره زنګ را ووي، موږ به ډېر زیات خوشحاله سو. نو زما د ټلیفونه شمېره چې ده 03 01 00 01 09 00، یعنی 01 10 80 17 89. وسلام په احترام.
پیغام پرېږدم رادیو ازادۍ ته. زما یو انډیوال دی په نامه د محمد ګل، د هلمند د نادعلي ولسوالۍ دی، د خدای داد زوی دی، د مخصلا او د نورګلو د جنت ګل ورور دی، د محمد یار ورور دی. که چیرې د ده خپل خپلوان زما آواز اوري، زه رازګل د کندوز ته ولایت د شاچي د ولسوالۍ څخه ټلیفون کوم. که چیرې زما دغه وي ورونه دغه اوري، ما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي: 0 0 2 0 2 2. دا زما پیغام دی. دا زه د انډیوال محمد ګل دسکالې درک نه لرم، د خپل خپلوان د هلمند د نادعلي د زرغون کلي د حاجي ډنګر د کور. که د څوک زما دا غږ اوري، زه رازګل د کندوز ولایت د شاچر ولسوالۍ سره په تماس یم. ما پیغام څوک اوري، محمد ګل ته دا ورسوي. السلام علیکم په احترام.
زه عبدالله خبر کوم. د ما دا یو کال کېږي، پروس کال قرنطین په اوله ورځ کې ما زوی ورک شوی، 12 کلن دی. ازادۍ راډیو ته پیغام چاپلی شوی و چې داسې والک زمونږ سره ده، نو دا تسلیم شي. د ما شمېره ده 0 94 05 2 89. هر چا سره وي دغه ما په دې نمبر ما ته زنګ ووهي، زه خپل زوی راولم.
السلام علیکم، ما یو انډیوال دی د حکمت الله په نامه سره نمیږي، ورک دی. هغه که څه اړه معلومات لري نو دغه ټلیفون شمېرې ته زنګ راوړي: 0 03 09 80 92. شمېره یو ځل بیا: 0 03 09 80 92.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادی رادیو ته دا پیغام پیړدم چې ما یو زیلی په نامه د نصرت الله نصاب تقریبا 4 کال کېږي چې ورڅوي دي. په عمر باندې 18 کال یا 19 کال دي. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کې هر ورځ کې پاکله معلومات لري، تر دغه شمیرې دي تماس را سره ونیسي: 0 01
سفر و یو دری و دوا پنز شپر بلش مارا سفر و سلور پنز یو و یو سلور دوا نه شمیره بیا تکراروم سفر و سفر و یو دری و دوا پنز شپر سفر و سلور پنز یو و یو سلور دوا نه والسلام.
السلام علیکم. زه جهاد مال د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زنده‌آور د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره کومه ژره ده او ګردۍ میانکته صورت مینه نفر دی تقریبا د 22 کالو دی. یو کال دوې میاشتې وخت یې کېږي چې ندرکه دی، خپل د کوره وتلی، بیا چا نه لیدلی دی نه څوک په خبر دی. ما هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات یې سره کومه ژره ده ګردۍ بس لنګوټه وشی نه تړي ماشین یو رخشنه پر سر کوي. نو دا د هغه چیرې وخواتو امن چکو کې یو بل وخت هم تللی وو، مګر اوس هېڅ چا نه لیدلی دی نه څوک معلومات په لري. نو په دغه لمبر دې ما ته تلیفون وکړي که هر مسلمان ورور ته معلومات یې. زما د تلیفون شمېره د 0005952520. د تلیفون شمېره یو ځل بیا 0005952520. دا محمد یار خون زوی مزه د غل ما ورور دی په نامه د شمس الله. جایزه لري هر مسلمان ورور که پیدا کړي بس شیرینستا شدید. د ازادي رادیو څخه یو جهان منن ته د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه تیمور شام د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور دا وکاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نوم یې محمد شاه دی. د ملا مصطفا خون زوی دی. د مشر ورور نوم یې داود شاه دی. هر څوک د ده په اړه یو څه معلومات لري یا دی خپل مزاغ اوري، نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شمېرو زموږ سره تماس ونیسي او هر څوک د ده په اړه موږ ته معلومات راکړي، موږ به شیرینی ورته ورکړو له خپل طاقت سره. سم شماره وایم: 0005452530. یو ځل بیا شماره وایم: 0005452530. وسلام. په احترام د ازادي راډیو سره ډیر مننه.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادالي ولسوالۍ د شاور د دښتې د ژغورل. ما ورور روغ دی چې عمر یې د 15 کالو دی. ښکاري په تندې د 15 میاشتې کېږي د کوره نادرکه دی. موږ یې سړک نه لرو. هر مسلمان ورور د پاره معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري، پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. سفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه سفر پنځه شمېره بیا وایم: 0025952520. مرشان ساتسم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زج آزادی کارکون کو سلام نوان باد سلام مالکم داد ولایت نا دیدن لسوالی نا تناسی سب نوالی زد پیغام پریشدم. اما دو زمان دی ورکتی یو شمامون نمیگی زمان داوتی ما دو زمان نمیگی یو شمامون نمیگی یو ایسان اللہ نمیگی شمامون چی داد شلو کالو داد غیلو نشانی داد نخ راشون اکاج راجو دی ایسان اللہ چی داد پنزور کالو دی. ار مسلمان ورکتی چی معلوماتی یا لیدلی یا لچا فری یا طالبانی معلومات لری پا در غشمات بزنگ را توی سپر آویا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پینجوش مارا یه غری بیاد در سوایم سپر آویا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پینجوش. هر مسلمان ورور تا شده غلقان و پارا بانی معلوماتی پا در غشمات بزنگ را توی و سلام خدا پامه.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ یې هرومرو خپرو. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته روغتیا، او سوکالی غوارم پا مخ موشه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدا راسته کولای.